நான் நச்சு நீன் நச்சு நான். سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم پایل په خبرونو کو د استرالیا د سیدنی ښار په وساحل کې د ډزو له کبله لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. رویټرز د ځایي پولیسو په حواله ویلي دوه تنه یې توقیف کړي دي. استرالیایي رسنۍ ویلي یو برید کوونکی هم په وژل شوو کې شامل دی. ډزې په ځایي وخت نن یکشنبه ماښام مهال د هانوکا په نوم د یهودانو په مذهبي مراسمو کې شوي. د استرالیا صدر اعظم انتوني البانیز پیښه بوږنوونکې او دردونکې بللې ده. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرڅوګ ویلي ترهګرو هغه یهودان وژلي چې غوښتل یې د هانوکا مراسمو لومړنۍ شمې بلې کړي. پیښه د سیدنی بوندی ساحل کې شوې چې د نړۍ د مشهور ساحلونو ډلې د یو تل پکې ګڼه ګڼه وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی وایي د افغانستان امنیت په مستقیم ډول د ټولو ګاونډیو له ګټو سره تړل شوی دی. رخچی دا څرګندونې نن د افغانستان روسیې د ګاونډیو هیوادونو د ځانګړو استازو غونډې ته په تهران کې وکړې. هغه د افغانستان د ګاونډیو ترمنځ د منظمو اړیکو او خبرو په رامنځته کولو ټینګار وکړ. په غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ځانګړو استازو برخه اخیستې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی ته غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه خو ګډون یې نه دی کړی. د ازادي راډیو خبرو ته غواګیست. د امریکا د رود آیلند د براونډیس ښار په براون پوهنتون کې یو وسلوال کس پرون مازیګر دوه تنه په ډزو وژلي او نهه نورې سخت ټپي کړي. د براونډیس ښاروال برټ سمایلي خبریالانو ته دا خبره تایید کړې. چارواکو ویلي ټاکل شوی وه د برید په مال د پوهنتون په ودانۍ کې د څو مضمونو ازموینه واخیستل شي. دا پوهنتون شاوخوا 11,000 محصلان لري. امنیتي چارواکو ویلي مشکوک بریدګر تورې جامې اغوستې وې. پرونۍ پیښه د امریکا کې په ښوونځیو او پوهنتونو کې د ډزو تازه نمونه ده. په دې هیواد کې د وسلو د کنټرول لپاره غوښتنې له خټ سره مخامخ دي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر اسد شیبانی هغه برید غندلی چې پرون شنبه یې دوه امریکایي سرتیري وژل. د راپورو له مخې د داعش په غړیتوب مشکوک کس پرون د سوریې په مرکزي سیمه پالمیرا کې د امریکایي او سوریایي سرتیرو په ګډه ګزمه برید کړی. ډزو کې دوه امریکایي پوځیان او د هغوی یو ملکي ژباړن وژل شوی چې هغه هم امریکایي تبع دی. شیبانی پر خپله ایکس پاڼه د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جدي غچ اخیستنې ژمنه کړې ده. له او خبرونه
ترشنه آسمان لاندی
احمد شیبریم هر کلی موکوم. د هوا پیژندنې ادارې په راروانو دوو ورځو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. ځینې راپورونه دا هم وایي چې ممکن ټوله اونۍ د افغانستان په یو شمېر سیمو کې واورې او بارانونه وشي. که یوه لور ته ورشتونه د سیلونو اندېښنې پیدا کوي، بل لور ته دا هیلې ورسره زرغونې کېږي چې د وچکالي مخه به څه ناڅه ورسره ونیول شي. د چاپیریال ساتنې د مسؤلینو د لارښوونو له مخې د واورې او باران اوبه باید خلق په خپلو کورونو، کلیو او بانډو کې تنظیم کړي چې د مځکې د لاندې د اوبو سطح ورسره لوړه شي. افغانان د ورشتونو له اوبو څرنګه سمه استفاده کولی شي او څرنګه له سیلونو ځانونه خوندي کولی شي؟ په دې خبرونه کې به د دې پوښتنو ځوابونه له متخصصینو ترلاسه کړو. خلیل احمد نادم د اوبو د چارو متخصص او نجیب الله سدید د چاپیریال د چارو متخصص په خبرونه کې راسره دي. د سدید صاحب وروسته په خبرونه کې راسره مل شي. نادم صاحب په خبرونه کې راسره دي. خبرونه ته شرغله ک لومړی له تاسو واورو د افغانستان ته د واورې او بارانونو یو سفر روانه ده. دا څومره مهمه ده په دغه صبح کې چې په افغانستان کې وچکالي هم سخته ده او خلک هم له وچکالي کړي شي؟ نادم صاحب
سلامونه تاسو درنو همکاران ته، تاسو د رادیو درنو او درنو اوریدونکو ته. ګوري موږ په دری کې هم متل لرو پښتو کې، وای وای کابل دی بی واور نه، بی زر دی بی واور دی نه. نو دا واور بارانونه دی وی خو نعمت دی په شرط چې مدیریت سي. اما د بلې خوا چون په افغانستان کې امکانات متاسفانه نسته، د اوبو د مهارول د پاره امکانات نسته، نو دې د پاره ځینې وختونه مصیبت رامنځته کوي او خلکو ته آگاهي نه ورکول کیږي. یا مثلا هغه مسیر په سیل راځي، هغه مسیرونه په نقشه کې ندی راغلی او عکس برداری سوی ندی چې خلکو ته ورشولی وای چې په دغه مسیر کې تاسو کورونه مه جوړوئ، یا مثلا هغه مسیرونه چې سیل راځي اقلا موانع دی جوړ کی، بندونه دی جوړ سی، یا مثلا هغه استنادی دیوارونه ورته جوړ سی چې تخریبات ونه کی. متاسفانه دا امکانات افغانستان د پاره نه دی، خو بر علاوه هم د ولس ته پکار دی، افغانان ته پکار دی چې دوی خپل د ځان د ساتنې لپاره، خپل د فامیل د ساتنې لپاره هغه تدابیر چې دوی خپل فکر کوي هغه تدابیر دی ونیسي، او مثلا هغه کورونه چې جوړي هغه کورونه باید د اوبو د سیل د
نادم سه محترم وباشه یو خدای خبره ده سیدا کورونه دوی جوړوي، کورونه د سم جوړ کی، بل ده خبره ده چې بندونه و ده دا باید جوړ شي. دا خو د اوجدي مودې خبرې دي. سم دلاسه مثلا خبر لرو چې امکان لري چې په یو هفته کې په افغانستان کې واوري او بارانونه وشي، ستاسو نظر کا واخلو د سیلونو له خطر خلک باید څوک؟
خب دا خو اول خو ډیر مشکل دی د ولست لپاره چې سم دستی دوی نه پویږي چې کومې خوا راځي سیل سره کم راځي، اما تجربه ښیي نو هغه خلک چې په هغه منطقې کې اوسیږي دوی ته معلومیږي چې همیشه سیل د کم ځای راځي، پر کوم مسیر باندې ځي، نو دوی باید سمدستي هغه مسیر نه ځان بچ کړي، یعنی هغه خواته چې راځي باید ځانونه وژغوري او اقلا لوړو منطقو ته ځان باید وباسي.
خدا مو بخښي، دا هم یو مشکل دی. مثلا ژمی ده، هوا یخه ده، هوا سړه ده، او د ورشتونو فرزن یو هفته اټکل کې شي امکان لري چې په دې هفته کې ځینې ورځې بارانونه واوري وشي په ځینو کې ونه شي، نو دا یو اونۍ به خلک چیرته تیروي؟
خو متاسفانه خو افغانستان بدبختي ده، دغه د یو ایواد چې ورسته پاتې نو دغه لپاره مشکل ایجاد دی. اوس ما خو په نورو مرکو کې دا خبره کوله چې پخوا مونږ مثلا جوریزی او کارتوګرافي اداره په چوکات کې د پرواز یو برخه شوبه دولو چلته کشافانو، او هغه وخت چې سیلابونه راتله یا دا مسائل پیښېده نو دلته انسی الوتکه مونږ په خدمت کې وو، مونږ زاز کامرې دولو چې کامرې به مو ولته نصبوله، او هغه صاحب مو فلم برداری کوله، عکس برداری کوله، او دولت ته مو دا نقشه جوړوله چې د کوم خوا سیل راځي، کوم خوا ته ځي، سایه تخریب څومره ده، دا مسائل به دولت خبرو. اما متاسفانه هغه تحقیقاتي اکادمیک ارګانونه یا مؤسسات اوس اصلا موجود نه دي، د منځ تللي دي، بیخي اصلا څوک په دې قصه کې نه دی. نو دغه لپاره ولس لپاره ډېر سخت وي چې دوی خپل تدابیر ونیسي، نو دا دولت لپاره، دولت ته پکار ده چې په دې مسایلو کې باید تحقیقاتي انسټیټیوټونه باید وي چې په دغه ساحه کې باید تحقیقات وشي، چې کله سه دوی چې وړاندیزونه کوي چې مثلا په کوم وخت سیلابونه راځي، خو دولت باید په دې پوه شي، غلظت دی د دغه اوریزونه معلوم دی چې په کوم ځای کې سیل راځي، امکانات د سیل په کوم منطقې کې دی، چې خلکو ته باید آگاهي دولت دی چې واده کې چې خلکو په دغه ساحه کې سیل راځي دغه ساحه نه باید.
البته او بخشی دغه آگاهی چې تاسو وایسته ده اوس هم د هوا پیژندنې نړیوال اداره چې په افغانستان کې ده هغه خلکو ته وایي چې مثلا د افغانستان په شمال ختیځ کې، شمال لویدیځ کې، یا په دغه شرق کې سیمو کې، په دغه سیمو کې د سیلونو اټکل کېږي، خلک د ځانونه وساتي. لیکن دغه خپله یو د خو لوی حوزه ده، نو په لوی حوزه کې عادتا خلک داسې فکر کوي چې دا سیلم کراغی په ما به نه راځي، نو ځان نه بي ځای کوي، هم داسې نه ده نادم سه؟
نه نه، خو ګوره چې سیل چې دوی چې ولندیز کوي، خو دوی ته معلوم دی چې مثلا په کوم منطقو کې د کم ځای شروع کیږي، دا خو معلومیږي
په دې شکل نه وایي دوی په خبرونو کې،
دوی خو نه وایي، اما دوی خو وایم چې کار چې هله کار ته ونه سپارل سي دغه به نتیجه یې، که کار هله کار ته وسپارل سي هغه پوه خلک چې په دې ساحه کې تخصص ولري، دوی کولای سي چې د ځینې ادارو سره هماهنګي ایجاد کړي، دغه ولسوالي هغه ولایاتو چې دغه سیلابونه راځي دغو سره باید هماهنګي ایجاد سي، باید آیاتان باید ولاړ سي په هلیکوپټر کې، په دیو کې باید وګرځي، د خلک وګوري چې کوم ځای راځي، چیرې امکانات شته، څه امکانات د خلکو د پادو برابرولای سي، دا خو د ولز د طاقت د ولز د امکانات د جګ د چې دوی پوشي د کم ځای راځي سره کم کیږي کم وخت پر دوی باندې د مصیبت راځي دا ډېرې پر دولت دولت ارتباط لري دولت به د امکانات مسایل کې خلک
د نادم سب د ولز لپاره مثلا د بارانونو دی ووري وبه د دې خاطر چې په افغانستان کې دمځکه لاندې د اوبو کچه کال په کال ټیټه شوې ده د دې خاطر چې د دمځکه د تل وبه زیرمه ورسره زیات شي څو وړاندیز لري تاسو چې خلک باید څو کې په شهرونو کې په کلیو کې
خو خلکو ته ضرورت مثلا څاګانې هغه جزوی څاګانې په مسیر د سیلابو دا نه تنه دولت نه تنه خلک به دولت هم دا کار وکړي دوی ته دې د پاره به دوی خو امکانات لري سکواټر لري نور وسایل شته دغه وسایل په وسیله دوی کولای شي چې دلته ځینې دغه جوړ کړي جذبي څاګانې غټې څاګانې جوړ کړي چې اوبه چې راځي اوبه د جذب مځکې لاندې او دا د مځکې د لاندې د زیرمې د پاره د ذخیرې د پاره هم ګټور دی اما د خطراتو مخ هم نیولای شي دولت دغه او مثلا بندونه جوړول هم دی د سیل مخنیسی هم د مځکې لاندې اوبه اضافه یې هم په وخت کې ضرورت دی کولای شي چې د مځکې د خړوبو لپاره د زراعت په برخه کې هم د دې اوبه نه کار واخیستل شي
په کورول کې وبخښي په کورول کې خلک څو کې مثلا په تیرو کلونو کې مو هم د جنو متخصصونو نظر درلود مثلا چې یو خبره دا ول چې د بام واوره باید په خام مځکه کې واچوي خلک مثلا د باران له خاطر هم دا نظر ما اوریدلی و چې حتی په یو حویلې کې چې خپل الته ژوند کوي کېدای شي چې په یو خام ځای کې یو 2 متر ژور ځای وکینی او د باران وبدې ته راهنمایي کې څنګه دا کارونه هم ګټي کوي د اوبو د تل د مځکو لپاره
ولینه اته زما مشه پیشنهاد چې دغه دا ته په شارو کې چې ډیر د بلند منزل چې جوړیږي جذبي څاګانې باید ولې وس خوشبختانه دا کار روان دی په دې چې دا اوبه مثلا په ویلیو کې باید خوشی نسی دا جذبي څاګانې وي چې راسن د بام نه اوبه راسي جذبي ساته هم د مځکې لاندې اوبه تقویه کوي هم خطرات د سیل او د شان هم په سړکو کې اوبه نه راوځي ته ما پیشنهاد کړو کابل شهروالی سره می په تماس نیولې و چې دغه ولی چې د سړکونو تاسو جوړوي په انخ دې د کانالونو د په هر سل متر کې جذبي څاګ جوړ کړي چې د اوبه راځي راسن دي جذب شي دغه چې د خلک خپل په کورو کې کولای شي تاسو چې مخکې ول چې 2 متر 3 متر څاګ وکني او دا اوبه دې هدایت شي هم دې خدای هم واورم تاسو خبره چې په سمیتی زایو کې نه هغه د خاورو په زایو کې دی واچې د جذبيګي هم ده هم د خطر مخه د سیلابو مخه نیسي هم تقویه کیږي د اوبه د مزګي د پاره هم خدای ده د واوري چې لاندې شي هم دی د میکروب د منځبولو د پاره ډېر ګټور تمامي
د جذبي څاګان چې تاسو وویل تر اوسه پورې په دې برخه کې څومره کار شوی دی مثلا په کابل کې
په کابل کې ما لیدلې ما اته د انجینر صاحبانو مرکه واوري ده چې دوی کار هغه پیشنهادونه چې سوی دی دوی هغه عمل کوي ما خپل ولید چې دوی د سړکونو جوړوي په انا کې ځینې البته ځینې خلک مالی دي چې جذبي څاګانې هم په مسیر دغه د ولی چې جوړي په دغه سړک په دواړو خواو کې نه
بلکې
اما ځینې ځایونه دوی غفلت کوي دا غفلت ونه سي یا مثلا څنګه فرش چې کیږي باید څنګه فرش توري چې په یو مابنس کې در د خاورې دغه چې د اوبه د جذب ولري مثلا کانکریټ سړکونه یا د پیاده روونه په درد نه خوري دغه څنګه فار شو د خښتې چې بیا د اوبه جذبي کې ګوره اوس دا کارونه دولت کوي او دا مثلا پیاده روي دا چې د خښتې دغه شي د اوبه جذبي کې اته اوبه د نن سړک تم نزي دا ډېر ګټور تمامېږي
د جنو ماسیسو نادم صاحب جنو ماسیسو مثلا په کابل کې د سیمټي وړې وړې وړ وړ ډبرې جوړې کړې دي او په منځ کې بیا شګې اچوي مطلب مو امداد
خو به شګې اچي خو ځینې دا مخصوص او دی
ترشنا اسمان لاندې خبرونه د مخام لوو ترتو په ژوندې بڼه
ترشنا اسمان لاندې پروګرام لا ازادي راډیو اوري. نادم صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې خاص خاوره ده چې د اوبو د جذب لپاره باید هغه تر دې ډبرو لاندې کیشته، هغه څه شی ده؟
هغه د یو مخصوص خاوره ده د خښتو چې مثلا فرش کیږي د پیادرونه بیا په منځ کې دغه خښتو بیا خاص خاوره ده الته پاشل کیږي چې بیا هغه خلاګانې ډکی د خاوره خاص دغه د پاره ده چې اوبه جذبی.
نو په ځینو بخښې په ځینو ځینو خوشکې اچوي. آیا
شیګه مغه ګټه کوي؟ شیګه مغه شګې دي چې کولای شي چې اوبه قابلیت د نفوذ ولري د نمزکه تولار شي.
او دا خاص او دا خاص خاور چې تاسو یاد کړه دا په افغانستان کې آمده شته.
دی اوس زینی زایونه اتا شختي کورونه چې خلک جوړي د خښتې فرشي التم د خاور تیتی د خښتو په مابین کې دخل خلاچ پیدا کی دا د کی د خاورشته په افغانستان کې خو بیخي ډیر دینار شي هرزه پیدا کولای شي.
لدی پراته مثلا په شهرونو کې خصوصا د افغانستان خو د لوی شهر کابل ده، په کابل کې کوم مثبت شانشته چې د اوبه جذب لپاره ګټه کی او کوم منفی شاندې کی او درو درو ته اشاره وکي دواړو؟
خوب مثبت داده چې ما مخکې ویل چې دولت چې سړکونه جوړي دا باید کنټرول کی او یو شرط به دای چې په مسیر دغه والی چې دوی کني د سړک په دواړو غاړو کې باید چې یو مسله دا شي چې دوی د جذبي څا باید اتمی وي. بل دغه ګلدانونه چې دي دا ګلدانونه هم د اوبو د جذب لپاره یو مثلا واوري چې ټولې په ګلدانو کې دی واچي چې دغه جذب کی دغه مثبت کارونه چې وسی په سلا په ګټه دی هم د ځکه د اوبو لاندې تقویه کیږي هم د سیلابونو مخکې هم په دننه په سړکو کې اوبه نه راټولېږي چې دا ګورم دا اکثر هم د ویډیوګانو چې ما لیدلې دي دا کار دولت کوي دا ډېر په ګټه تمامېږي.
او منفی اړخ مثلا په کابل کې سیمنٹ ډېر زیات شوی دی، هتا دی اویلی ټولې برخې چې په جنو کې ما کتلې دي خلک اویلی سیمټوي، فکر نه کوي چې دا بیا تاوان کوي؟
دا سیمټ خو اول دوه ضرر لري، یو خو په ګرمۍ کې تودوخه درجه پورته کوي دا ډېر خطر دغه دی، بل دا چې په ژمي کې بیا دغه دی هم دغه لري په اصطلاح یخنی د پاره ډېر یخنی تولیدوي. اما که چیرې عموما دغه پیاده روونه دا وي د پخو خښتو نه جوړ شي نو دا به هم د تودوخه د مخنیوي لپاره چې په دوبي کې تودوخه نه زیاتیږي هم په ژمي کې په اصطلاح نه سړه کیږي هوا د دغه د کنټرول لپاره دغه ډېره ګټور ده که چیرې دغه نه کار په دې چې په افغانستان کې خوشبختانه چې مونږ داسې خاور لرو چې پخې خښتې مونږ جوړوای شو پخې خښتې هم باید د مقاومت جکسي مقاومت دغه پیاده روو لپاره خاص خښتې دي چې دوی باید مقاومت جګوي چې ژر خراب نسی او هم د که چیرې دوی د کورو د جوړولو لپاره د پخو خښتو نه کار واخلي هم د صحت لپاره ښه دی هم د تودوخه د کنټرول لپاره ښه دی تر دې چې مکمل تعمیرات ګوره چې د کانکریټ نه جوړیږي دا ډېره هم د دوبي لپاره خراب دی هم د ژمي لپاره خراب دی دا باید په پام کې باید ونیول شي دولت باید دغه واد سوي دا شرکتونه چې دا کار وکړي
او د ونو په برخه کې څنګه ونو ته هم توجه باید زیات شي
ونه خو اصلي خبره د مزکی دغه لپاره د تحکیم لپاره ونه د اکسیجن د تولید لپاره او د اوبو د جذب لپاره د ونې ضرورت د اوبو ته دا کار کې چې وشي خو باید ما همیشه ویلو چې هر دکاندار ته باید اقلا دوه ونې باید دغه سپارښتنه وسی او ضمانت واخل سي چې هر څوک خپل د دکان په مخ کې اقلا دوه دکان په دې چې دوه دغه درخت دوه ونې دوی کولای شي په ګډوای اته دغه کې اوبه کې او ضرورت نه لري چې دولت هم دا کار وکړي دا بیا وجیبه وګڼي او د هر انسان لپاره چې دا کار وکړي هم به ثواب وي هم د اکسیجن د تولید لپاره هم د تودوخه د کنټرول لپاره دغه ونې ډېرې ګټوي.
او په لرې سیمو کې که چېرته ونې ډېرې وي د سیل مخه به مور سره نیول کېدای شي همداسې ده.
سل په سل اوس وګورئ په دغه کلونو کې چې کمبود د انرژي په افغانستان کې متاسفانه چې دا ونې بوټي ټول خلک بشکول د دې لپاره د کور د پاره د ډوډۍ د پخول د پاره د تودوخه د بخاري د پاره به استعمالول دا ډېر مضر تمام دی. ګوره دا سی سست کړی دي چې هم ژر سیل راځي هم د سیل مخنیوي نه کیږي. کچیر دغه بوټي دغه بوټي او دغه ونی نوې د والسوی د هم دی د محیط زیست د پاره به خو هم دی د سیلابونو د مخنیوي د پاره به خو هم به او د ګټورو د اکسیجن د تولید د پاره دا ټول د انسان په ګټو. متاسفانه افغانستان چې وروسته پاتې خپل غاز لرو استفاده نکو لمر لرو استفاده نکو د ډبر سکارا لرو برق ځنی کار نه اخلو دا ټول هغه مشکلات دي چې زه هیله لرم چې په آینده کې هغه پانګونه چې په دغه انرژي په برق کیږي خلک په اصطلاح د دغه نه ډډه وکړي او دوی دغه انرژي ته لاسرسی پیدا کړي چې دوی دغه ونی دا ځنګلونه قطن کړي.
نادم صاحب ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. کور ودان په دې هیله چې د ازادي راډیو اوریدونکو ستاسو نظریات اوریدلې وي او په دې باندې عمل وکړي چې په افغانستان کې د چاپیریال ستونزې ورسره حل شي تر یو بریده. تشناس من لاندې پروګرام دی. د خبرونه په پیل کې مو تاسو ته ویلي وو چې د چاپیریال یو بل متخصص نجیب الله سدید هم را سره دی. دا سره پرونه دي چې روانونه د افغانستان په یو شمېر سیمو کې واوري او بارانونه ووري شي. په ورته وخت کې دا اندېښنې هم شته چې مخکې مې اشاره ورته وکړه چې سیلونه وبهي شي او خلکو ته ستونزې پیدا کړي. سړي څنګه کېدای شي چې افغانان له دغه طبیعي آفت څخه ځانونه وساتي؟ مخکې مې له نادم صاحب څخه هم تقریبا ورته پوښتنه کړې به که ستاسو نظر واخلم. بالکل، ځکه چې سره
نه چې وړاندوینه شي سګونه په افغانستان ډیر سیمو کې پرته له ختیځ ولایتونو او سویل ختیځ ولایتونو نورو ولایتونو به ورښت ولري. دا مخکله مخه ولاندوینه شوی وو او په دې ورښت باندې باید په مبارک باندې وایم چې افغانستان ډیر سیمو هوا ساړه دی. دا ورښت افغانستان په کورونو او مرکزی سیمو کې دی واور په شکل وی. نو زه فکر نکوم چې دا د سیلابونو ډیر جدي خطر اوسي، خو کېدای شي چې د افغانستان په شمال او لویدیز او جنوب لویدیز هلمند ولایت فراه ولایت په دغه سیمو کې د باران په شکل وي اول ته د سیلابونو خطر شته دی. خو په ډیر احتمال ډیر دا دی چې په غرونو کې او په ارتفاعاتو کې ورښت ډیر وي چې هلته بیا په د واورو په شکل وي او هلته د سیلابونو خطر لږ کموي. د سیلابونو د مخنیوي په باره کې داسې باید ووایم چې دا یو خو بحث دا دی چې دا ویالې دا سیلبرونه دا باید ټول خلک باید دا مراد کړي. دا حریمې باید خوشي وي. دا دا سیل باید همداسې په طبیعي توګه باید جریان ومومي. هلته بیا کوم مانع باید د خلکو له طرفه باید هلته ونه اوسي. دا یو بحث دی. بل بحث دا دی چې که مونږ او تاسو وګورو په افغانستان کې دا ډېر خلک کوشش کوي چې د سیندونو او د ویالې او د هغه سیندونه چې وچ دي اوس خلک فکر کوي چې هلته بیا بیا اوبو جریان نه مومي. هلته وچ همداسې پاتې کیږي. خو داسې نه ده که یو سیند سل کاله وچ وي بیا داسې کیدای شي چې بیا هم هلته سیلاب راشي. نو دا خلک هغه خلکو چې د سیندونو په لمن کې کورونه جوړ کړي دي هغوی ته خطر متوجه دي. دا بالکل دا خطر موجود دی او دوی باید د دې داوړن وینه او د هوا حالات د موضوعاتو ته پوجیتی توګه ځانونه خبر کړي او د جمعاتو لارې د خلکو قریو لارې د تلیفون لارې باید دا پوهاوی خلکو ته وي. ځکه چې پوهاوی تاسو ته دا موقع درکوي چې ځانونه خوندي کړي هغه چې ډېر مهم دی. کنه دا مال خوندي کول دا بیل واسطه چې باید خلک هلته کور جوړ نه کړي.
سړي چې ستاسو او د نورو کسانو څرګندونې مو پتیرو کلونو کې هم لاسادي رډو خبرې کړې وي ورته همدا تقاضا و چې لخوړونو سره او لسندونو سره او وچو سندونو داخل کې باید خلک کورونه جوړ نه کړي. لیکن متاسفانه د کور د کمبود یو ستونز او دم زکی ستونز هم شته چې خلکو کورونه جوړ کړی دي. خو اوس وختونو کې کچیرته کور څوک تخلیه کوي او وړاندوینه د هوا پیژندنې د ادارو وړاندوینې ته سر ټیټوي او دا خبره مني هوا یخه ده ژمی ده، نو تر کله پورې به له خپلو کورونو نه دا خلک بهر وي؟ بله لاره شته؟
ګورې په نورو هیوادونو کې او په اسلامي هیوادونو کې دا جوماتونه د موقتي مسکن کېدای شي د حالاتو د سیلابونو په حالت کې کنه، نو جوماتونه مکتبونه مدرسې دا ځایونه دي چې په دغه حالاتو کې باید خلکو ته مسکن موقتي مسکن ایجاد کړي. خب په عمومي توګه باید مونږ د سیلابونو د سیلبارونو د سیندونو حریم کې کور جوړ نه کړو. دا بالکل یو منطقي بحث دی او دا باید ټول مراعات کړو. هغه کورونه چې اوس جوړ شوي دي هغوی خو کېدای شي چې تادابونه لږ قوي وي، نو پوهاوی ډېر مهم دی چې په موقع پوهاوی هغوی ته ورسول شي، ځکه چې ډېر خلک رسنیو ته هم لاسرسی نه لري. نو دا پوهاوی متاسفانه په افغانستان کې داسې دقیق هم نشي کېدی. مونږ او تاسو وایو چې په دغه اونۍ کې باران کېدی شي، سیلاب راوتلی شي، خو مونږ دقیق نشو کولای چې ووایو چې په دغه ساحه کې په دغه ساعت کې، ځکه چې هغه رادار معلومات ته اړتیا لري. هغه رادار افغانستان کې نشته. هغه رادار چې په دقیقو کې تاسو ته وایي چې دغه موج دغه سپه د بورخ زمونږ سیمې ته راځي، له دغه جهت نه راځي، او دومره باران او دومره بورخ منځته راځي، او دلته سیلاب راځي، نو هغه معلومات هغه موقع په موقع معلومات خلکو ته نه رسیږي. نو دا هم منطقي نه دی چې مونږ تاسو اوس وایو خلکو ته چې دغه ځای تخلیه کړي. منطقی دا دی چې مونږ تاسو وایو چې اوخیار اوسې، بیدار اوسې، دا کېدای شي چې سیلاب راشي. که سیلاب راووت راغله، نو تاسو باید وپوهېږئ چې چېرته لاړ شئ، مسجد ته، جومات ته، کلی مدرسې ته، کلی مکتب ته، ښوونځی ته، چېرته. نو دا مهم معلومات دی چې باید خلکو سره وي.
تاسو دا خبره وکړه چې خلک باید هوښیار اوسي او دقت وکړي. بیا هم که چېرته تیرو څو کلونو ته وګورو، حتی څو میاشتې مخکې په لوګر کې ډېر بچ سیل راغی. له خلکو سره چې ازادي راډیو خبرې وکړې، دوی وویل چې دوه ساعته باران وشو، دوه ساعته وروسته دومره اوبه راغلي چې حیران یې کړو، او چې دا څومره ډېرې اوبه وې. فکر نه کوي چې تنها توار له مخه احتیاط هم شاید په ځینو سیمو کې کافي نه وي او سیل راشي؟
ګورې، یو ژمی دی او یو دوبی دی. دا ورښتونه په دوبی کې ډیر منطقوي او ډیر شدید کېدای شي، ځکه چې په دوبی کې هوا ګرمه ده او په یو درجه ګرموالی چې ډیریږي د هوا بخارات 100% ډیر بخارات ځان سره نیسي، او دا د ابرونه چې دي دا ډیر وزمین او ډېر د نامده اپرونه تشکیلېږي. نو دا بل بحث دی چې په دوبی کې دا خطر شته، او په ژمي کې داسې بارانونه چې ډېر منطقوي وي او شدید وي، دا ډېر دا احتمال ضعیف دی، ځکه چې هوا ساړه دی او په ساړه هوا کې اپرونه دومره لامده نه وي. نو دا کوي هم بیا دا یو وسیع ساحه نیسي، یو داسې یو کوچنی ساحه چې هلته ډېر شدید باران وشي، د دې احتمال په ژمي کې لږ دی. نو اوس وخت لپاره داسې احتمال لږ دی چې په یو منطقه کې یو ولسوالۍ کې ډېر شدید باران وشي، خو په دوبی کې دا موضوعات شته دي، او دا متاسفانه یو مغلق موضوع ده چې حتی اروپایان هم اوس د دې په تلاش کې دي چې دا لپاره یو سیستم جوړ کړي چې په ښه توګه وړاندوینه وکړي او خلکو ته یو بل چاره وسنجوي. خو اوس لپاره افغانستان سره متاسفانه دومره امکانات هم دومره منابع نه دي چې دغه چټک ورښتونو په مقابل کې کوم تدابیر ونیسي.
سدي صاحب، کوي خواته ورشتونه دغه مشکلات لري چې خلکو ته باید ځینو افغانانو ته باید تشویش په افغانستان کې دننه چې سیلونه ورته رانه شي. بل ورته دا امیدونه هم شته چې د وچکالي مخه یو څه ناسور سره ونیول شي. تاسو خلکو ته څه لارښوونه کوي؟ په شهرونو کې هم، په کلیو په بانډو کې هم، چې د باران او د واورې اوبه څه رقم مدیریت کې سي د مځکې د تل اوبه تقویه کړي؟
بلکل. ګوریا افغانستان دا ورښتونه چې دی یو نعمت دی، یو لوی نعمت دی، ځکه چې که تاسو ایران وګورئ، نو دوی په ایران کې خلق دومره خوشحال دي چې دا ورښتونه دا واوره راغله د ځکه چې دوی هم دا او په لکمال سره مخ وو او دا ډیر شدید و چې 500 کال کې داسې کم